په مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې د ننګرهار په مومندري کې پرون ځانمرګ برید شوی او 2 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي د ځینو ټپیانو د وضعیت د نازکوالي په خاطر د مړو شویو کسانو شمیر زیات شي. یوناما او افغان حکومت دغه برید غندلی. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځي چې د افغانستان وضعیت تغییر کړی او د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. پوره خبرونه. د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. یوسف بن احمد الوسیمین د سه شنبې په ورځ په جده کې د دې سازمان له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل باید افغانستان سولې او ثبات ته ورسیږي او د دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي. تمه کیږي چې د اسلامي همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د دیني عالمانو د نړیوال کانفرنس په سپارښتنه یو پریکړه لیک صادر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د جدي د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله او د سولې د پروسې پر دوام یې ټینګار وکړ. د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر پرون په خپله بیانیه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د خبرو میز ته کښېني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. د نوموړي په وینا په تیر کال کې جنگ تحمیل شوی و او اوس وخت د افغانستان د خلکو د ملي یووالي پر ضد جنگ دی. د ارک په بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د اهل تشیع د عالمانو سره په لیدنه کې کړې او هغوی ته یې ویلي چې د محرم د مراسمو لپاره لومړۍ درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندوستان په ممبئی ښار کې پیلېږي. دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو سیډ لخوا جوړیږي. د امریکا سفیر جان باس په دې اړه وویل
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and
government. زبا پدین اندارتون کې د مخکخو افغان سوداګرو او د افغانستان د او هند له استازو سره ګډون وکړم څو د سیمایزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لپاره چاري ولټو او افغانانو سره مرسته وکړو چې هوساینې ته ورسیږي. تم ده د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي اندارتون د ممبئی په ښار کې د سپتمبر تر 15 دوام وکړي. د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. شي جین پینګ د سه شنبې په ورځ د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ولادیوستوک ښار ته ورسید. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د خپل چینایي سیال کوربه وویل د هوکړو په نتیجه کې د هیوادونو واردات او صادرات په نړیواله سطح زیاتیږي.
с российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более
активной Русия учитывает кричи русследе по ډیرو دوارخیزو تجارتی راکړ ورکړو کې لخپل پولی واحدونو کار وخلی. دا اقدام د وارداتو او صادراتو په معاملو کې د بانکونو په شرایطو او د نړیوالو بازارونو په خطر کې ثبات رامنځته کوي. د چین ولسمشر موویل چې پر سوداګریزو مسلو سربیره هیوادې باید له روسیې سره د یو کمربند یو لارې پروژې په خاطر هم اړیکې پراخې کړي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي. هندي چارواکي وایي د سه شنبې د ورځې په دې پیښه کې همدارنګه لسګونه کسان ټپیان هم دي. د دې بس پرلۍ د یو عبادت ځای څخه د جګتیل ښارګوټي ته ستنېدی چې بس موټر په یو دره کې لاندې وغورځېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر ویلي چې دې پیښې خوشنۍ کړې. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړي چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. دا په داسال کې ده چې د اروپا د پارلمان وکیلانو د هنګری په وړاندې د اقدام په اړه څېړنې پیل کړي. د هالند د حکومت یو استازي د سیشنبې په ورځ د هنګری او صدر اعظم ویکتور اوربان په اړه د یو راپور له خپرولو وروسته په استراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غړو ته وویل. په دې راپور کې په جامع ډول په هنګری کې په رسنیو او اقلیتونو د بریدونو او قانون ماتونو په اړه بحث شوی. ښاغلی اوربان دا راپور رد کړی او ویلي دي د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخلي. ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان غړي به نن چهارشنبه د هنګري پر ضد د انتظامي ګامونو په اړه پریکړه وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوردل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org او facebook.com/azadiradio د ازادي په پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او افغان حکومت په ننګرهار کې پرونی خونړۍ حمله غندلې. د ننګرهار په مومندري کې پلارون کوونکو ځانمرګ برید شوی و.
دوه دیرش کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی هیڅ کله به د سپتمبر 11 بریدونه هیر نه کړي. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅ کله به یې له یاده ونه کړو. باید د 11 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بایدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نږدې 3000 کسان د امریکا په دریو ښارونو کې د القاعدې په بریدونو کې وژل شول او د دغو بریدونو راورسته په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شو او تر دې دمه دوام کوي. افغان چارواکي او د ولسي جرګې غړي اندېښنه لري چې د افغانستان وضعیت له همغې ورځې راهیسې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نور مسایل هم لرو. بیا مهم سهار بخیر رازو لومړی مطلب ته. په ننګرهار کې د پرونی ځانوژن کې حملې د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ډاکټر ناصر کمال په دې برید کې د وژل شوی کسانو شمیر تر 500 زیات بللی. خو د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي د مومندري ولسوالۍ په ډکی سیمه کې د برید لږ تر لږه 2 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي. په دې اړه اجمل ان تفصیل راکوي.
ننګرهار پرون بیا د څو خونړیو بریدونو شاهد و چې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نولي. په یوه ورځ سلور بریدونه وشول چې پکې څو خونځي او د مومندرې په ولسوالۍ کې د ولسي خلکو یو لوی اعتراضي غونډه په نښه شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت غوښتنه کړې چې پر ولسي خلکو د دا ډول حملو ترسره کوونکي دي عدالت ته راخکل شي. د یوناما په یوې اعلامیې کې همدارنګه ویل شوي د خونځیو د زده کوونکو په شمول د غیر نظامي خلکو وژل یو فجیع او کرکجن تروریستي اقدام او له نړیوالو قوانینو څخه شدید سرغړاوی دی. د یوناما په اعلامیه کې په ننګرهار کې په ځانګړې توګه پر ولسي خلکو او خونځیو د پر لپسې بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مومندري په ولسوالۍ کې پر ولسي خلکو دا برید غندلې. لارک څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د پیښې له قربانیانو سره په مرسته ټینګار شوی، خو دا ډول پر لپسې د بریدونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو څه نه دی ویل شوی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری بیا رسنیو ته ویلي لږ تر لږه 50 مړي او 3 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي چې تېره شپه یې ازادي راډیو ته خبرې کولې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه ویل
د مومندرې ولسوالۍ په ډکې سیمه کې لاریون کوونکو باندې د شوي ځانمرګي برید په ترڅ کې 2 کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. 15 تنه ټپیان چې روغتیایي حالات یې نازک وو د الوتکو په وسیله مرکز کابل ته ولېږدول شول. اوس هم په حوزوي او ځینو روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمیر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې یو تن یې وواژه او څلور تن یې ټپیان کړل. د بیسودو ولسوالۍ کې هم د نجونو یو ښوونځی د چاودنې شاهد و چې چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. خو د مومندرې په ډکې سیمه کې چې خلک د سیمه ییزو پولیسو د یو ځایي قومندان پر ضد د اعتراض په توګه لارې ته راوتلي وه او د جلال آباد تورخم لویه لاره یې تړلې وه، ځان وژونکي برید درنه مرګ ژوبل اړولي. د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سربیره د دې ولایت څو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګه فعاله ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کمال ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د مرکزونو پر ضد پراخ عملیات ونه شي، دا ډول بریدونه به دوام پیدا کړي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالف وسلوالو هغه داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري. تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د پولې نه هغه غاړه د ډیورنډ د فرضي کرښې نه هغه غاړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري کې دې خواته راځي. تر څو چې دغه مسایل جدید ډول باندې ونیسل شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونی خبره ده.
که څه هم د ننګرهار د وروستیو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونو پړه تر ډیره د داعش وسلوالې ډلې منلې. افغان او امریکایي چارواکو تل ټینګار کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد اقدامات کوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې د دې وسلوالې ډلې پر ضد داسې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونه راکم کړي. یوازې په تیره اونۍ کې دې ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هغو کسانو شمیر چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي له هغو نورو چې په دې سیمه کې د ناامنیو له امله بې ځایه شوي زیات شوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو سیمه کې د ناامنیو په نسبت وچکالۍ ډیر خلک له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ باسي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له لویدیځ څخه د وچکالۍ له امله ټول ټال 215,000 کسان بې ځایه شوي چې دا په دې هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کسانو 250,000 زیات دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ټولنې د سیشن بی پورس په جنیوا کې خپور کړی ویل شوي چې له 2 میلیونو زیات وګړي هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوی چې په یو شمیر سیمو کې بزګر د حاصلاتو لټولو وروسته د نویو کښتونو لپاره تخم نه لري او مالونه هم د خوړو لپاره څه نه لري. د رویترز راپور له مخې افغانستان چې نږدې 40 میلیونه نفوس په کرنه او مالدارۍ بوخت دی، د هیواد د کرنې د وزارت د چارواکو په وینا سږکال د وچکالۍ له امله د کرنې حاصلات په 45% کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې 140,000 کسان د سپتمبر تر 9 پورې په یو اونۍ کې د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویل شوی چې د ورته ستونزې له امله په اګست میاشت کې 100,000 زیات کسان هرات ښار ته کډه شوي وو. په یو راپور کې دغه راز ویل شوی چې د اټکل له مخې 2,200,000 کسان به په روان کال کې په افغانستان کې وچکالۍ اغیزمن کړي وي. د ورلد ویژن انټرنیشنل مرستندویه ټولنې د ارزونې له مخې په بادغیس کې تقریبا ټول خلک وایي چې د مخکېني کال په نسبت د خوراکي موادو وضعیت خراب یا ډیر خراب شوی دی. د دغه ارزونې له مخې په دې ولایت کې اکثر بزګرو تیر فصل حاصلات نه دي ټول کړي او تقریبا ټول د نوي فصل د کرلو لپاره تخم نه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې ولایت کې مالداري هم په سلو کې 40% کم شوې، ځکه د مالونو لپاره نه څړځایونه شته او نه هم خوراکي مواد. د فیوز نت په نوم یوې ټولنې چې په نړۍ کې د خوراکي مسؤلیت د څارنې خدمات سرته رسوي د اګست په 1 په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دی. بحران د دې ټولنې درېمه درجه ده، څلورمه یې اضطراري حالت او پنځمه یې هم غمیزه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جدې په کانفرنس کې چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې د سولې ټینګښت و، یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه وغندل شوه او د دې هېواد د سولې له روانې پروسې ملاتړ وکړ. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د جدي په ښار کې د سیشنبی پورس د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ناسته جوړه شوې وه. د ولسي جرګې ځینې غړي دغه ناسته د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان ناسته چې د سې شنبه په ورځ جوړه شوې وه، یو ځل بیا د افغانستان پر ضد جګړه غندلې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانې پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد په همدې ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دغه ناسته کې ټینګار شوی چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه د افغانستان د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي.
کشورهایی که عضو سازمان همکاری اسلامی هست برای
هغه هیوادونه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي دي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره او د افغانستان پر محور سره راغله له هغه ټولو بنسټونو ملاتړ خود چې د سولې لپاره کار کوي او په دې برخه کې یو ځل بیا پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې د جدې په دغه غونډه کې په کابل کې د عالمانو له هغې غونډې هم ملاتړ وشو چې نږدې 3000 دینی عالمانو پکې ګډون کړی و او د افغانستان پر وړاندې د جګړې خلاف فتوا ورکړې وه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. د یادونه ده چې له دې وړاندې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې جوړې شوې وې چې په اعلامیه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان ناسته مهمه وګڼله او زیاته کړه چې د افغانستان سوله د نړۍ د ډیرو هیوادونو په ګټه ده.
ولی چیزی که مورد بحث است امو اراده و تصمیم
است چې د بحث وړ دی. هغه د افغانستان په تړاو د نړیوالو دوستانو اراده او تصمیم ده. که دوی خپل منځي اختلاف ولري باید یوې خواته کړي. که په افغانستان کې سوله راشي تبید چې ګټه د افغانستان په قضیه کې خکلو ټولو هیوادونو ته رسیږي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې شوې خو تر اوسه کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په اړه د داشان غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه FM 104.5 باندې خبرونه کوي. د کجکی په بند کې چې د اوبو اصلي ارتفاع او یا متر د اوس مال 40 متر تر راښکته شوی. د برېښنا د فابریکې مسؤلین وایي که اوبه 40 متر تر راښکته شي برېښنا بندیږي او د لګولو لپاره هم اوبه نه پاتې کیږي. د کرنې په برخه کې هم ځینې اندېښنې موجودې دي. زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د کجکی بند ته ورغلی او په اړه یې دغه رپورټ رالیږلی.
د کجکی د ډم په منځ کې د خوازی په نوم ټاور چې د کرهنې د پاره اوبه د هغه ځای کنټرولیږي پر ډاګ ولاړ دی او د لیر نه د 40 متر اوبو د کمښت تور داغ ښکاري. د بند په ځینو برخو کې وړې وړې غونډې او تپې چې کلونه نوې ښکاره شوي اوس د اوبو د کمښت له امله معلومیږي چې د ابیاری او برښنا د مسؤلینو جدي اندېښنې راپورته کړي دي. ویل کېږي د اوبو په نسبت چې د بند څخه وځي څو واره کمی اوبه ډم ته راځي، ځکه نو ورځ تر بلې د اوبو ذخیره خالي کېږي. موږ د کجکی د برښنا د فابریکې تر ټولو وروستي او لندنۍ پورت ته راغلو. د ماشینونو د غږ له امله شی نه اورېدل کېږي. هر طرف سرې اشارې لګیږي، ځینې د احتیاط خو ځینې بیا د برښنا او ماشینونو د کنټرول لپاره دي. په کچکی کې د برښنا د فابریکې مرستیال انجینر غلام رضا وایي دمګړې د اوبو د سطحې د کموال په خاطر د دروی نه یو توربین درولې دی.
اوس فعلا د اوبو سطح لکه څنګه تاسو معلومات لري 8 متره دی. په دغه د اوبو سطح کې موږ ظرفیت اوس یو ماشین مهم درولې دی چې دغه دوه ماشینونه غو تولید کولای شي تقریبا 20 مګاوټ تولید کولای شي. اوس لپاره
څور جوړان دي د دروي توربینون د برښنا د تولید په خاطر په اوسط ډول هر ورځ په وسانیه کې نږدې 80 متر مکعب اوبه وتلی چې د دغه کار لامل هر ورځ دم 1.5 سانتي متر خالی کېدی چې د مسولونو په خبره کیدا سي دوام کړی وای. دروان میلادي میاشتې تر پایه شاید د برښنا او کرهنې د پاره اوبه په ټپه درېدلی وای. خو د کجکی د محلي مسولونو ترڅنګ د برښنا د فابریکې د مامورینو په ګډه مشوره د دوشنبه په ورځ یو توربین په دې خاطر وتړل سو چې په سرعت د اوبو د سطحې د رقمېدو مخه ونیول سي. چې کلونه آباد وي نو د کجکی د بند د اوبو اصلي ارتفاع د اویانه تر یو اویا مترو وي، خو په دې ورځو کې 20 متر ته راکښته شوې ده چې ورسره جوخت د برښنا تولید هم د 150 میګاواټ څخه 20 میګاواټ ته راکښته شوې ده. خو ویل کې د کچیر درې کاله باران او واور هم ونسي د کجکی د بند اوبه کولای سي په مسلسل ډول هم برښنا او هم کرهنې ته اوبه ورکړي. د کجکی د ټولنې شورا یو غړی سفر محمد وای د بیاری د پاره د منظمو او ډیر وتونکو بو ترڅنګ د روزګان تر چوری او د هراود ولسوالۍ پورې د کجکی د بند د اوبو نشاوخوا 3000 واټر پمپونه چې هر واټر پمپ په اوسط ډول د څلور نیولې تر 1.5 انچونو پورې اوبه باسي او خلک پرې په غیر قانوني ډول دشت یا تازه نیول سوي مځکې اوبه وي.
لس کاله مخکې زه تللی یم اخوا ته په زرهاو ماشینونه پراته وو، نو اوس خو خامخا دوه چندې اضافه شوي دي. که چیرې باران هم ونه شي له دغه ډم دغه ونې امکانات لري چې هغه مثلا دوه کاله دغه برکم وچلوي او مثلا لاندې خوا ته اوبه هم ورکړي. اوس یې د حل لاره دغه ده چې دوه توربینه ودرېږي، دا یو توربین چلن وسي، هم به د اوبو مخنیوی وسي چې ډم به نه خالي کېږي، او هم به مو برخه په سرتي کتی نه کته کېږي چې د یو اوبو د یو داسې ضرورت حل لپاره زموږ ستاسو برخه چلیږي ترې وخت پورې.
وکیل وای کچیر د دوو په ځای یو توربین وچلول سي د مخ په کښته کېدونکو اوبو د بوران مخه نیول کېدای سي. د کجکی په ډیم کې اوبه په داسې حال کې کمی سوي دي چې لا هم د ډم څخه په هر ثانیه کې 9 متره مکعب اوبه د برښنا د تولید په خاطر وځي. د وچکالو علامه د هلمند په سند کې د اوبو د کمښت په خاطر د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې کرهنه په ټپه درېدلې ده. که ګرمسیر د لشکرګان لږ لرې حساب کړنو د مارجې ناوی او نادالی په څیر مرکزی ولسوالۍ کې هم د ډیرو سیمو مځکې د اوبو د کمښت له امله شاړې پاتې شوي دي. محمود الیاستی د ازادي راډیو د کجکی ولسوالۍ څنګه
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
یو ایس ټوډی ورځپاڼې د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 12 منټې پر پیښه لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي څو میاشتې وروسته به د امریکا په متحده ایالاتونو کې په زرګونو کسان چې تر اوسه ولس کلندي د پوز پلیکو کې د خدمت لپاره نمونه ثبت کړي. یو ایس ټوډی لیکي دغه کسان دي چې کله د افغانستان جګړه پیلې ده نو دوی لا زیږېدلې نه وو. ورسپان سرګندوی د افغانستان جګړه په 2000 لومړی کال کې د سپتمبر د 12 منټې تر بریدونو یو میاشت وروسته پیل شو چې په څو اونیو کې طالبان پکې بې واک شول، خو دا جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې له پیل تر اوسه 2200 امریکایان قرباني شوي چې په دې شمېر کې هغه شپږتن هم شامل دي چې روان کال په افغانستان کې وژل شوي. یو ایس ټوډی لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو له مسلې رانیولې تر دې پورې بحثونه شوي دي چې د دې جګړې واک خصوصي امنیتي شرکتونو ته وسپارل شي، خو بالاخره نتیجه دا شوه چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او دا یې څرګنده کړه چې واشنگتن به پرې نشتي چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا لیکلي دي چې خصوصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د سپارلو بحثونه لا هم روان دي. خو ورسپانه لیکي په پوزي برخه کې د امریکا یو شمیر با تجربه کسان لکه ماک ماستر، جیمز ماتیس او جان کیلی چې په خپل پوزي تجربه لري تیر کال د پلان سره مخالفت کړی وو، او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په ورستیو کې هم په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ښه نظر نه دی. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په یو مطلب کې د طالبانو له لوري د لسکونو افغان پوځیانو او پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې د امنیتي ځواکونه د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې د څلورو حملو پر مهال وژل شوي دي. د ورسپانې په باور وروسته تر دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل او امنیتي مسؤلیت یې په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپاره، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمیره هم لوړه شوه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې به دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او افم سلاش را پنځه باندې خپرونه کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي هیڅ وخت په خپل هیواد د سپتمبر د یولسمې نیټې بریدونه نه هیروي. مایک پنس دا څرګندونې د دغه هیواد د اولسمې کلیزې په دغه هیواد کې د بریدونو د اولسمې کلیزې په مناسبت په پنټاګان کې یوې غونډې ته وکړې. ولس کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا په یو لړ تنظیم شویو بریدونو کې چې په نیویورک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د الوتکو په وسیله ترسره شول تقریبا 3000 کسان ووژل شول. په دې اړه اجمل اند ریپورت جوړ کړی.
دا هر کال په څیر د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر د 18 نیټې د بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم جوړ شول، خو په نیویارک، واشنگټن ډي سي او پنسلوانیا کې بیا د قربانیانو د یاد مراسم تر نورو سترو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پنسلوانیا ته ولاړ او هلته یې د یونایټیډ درې نوې الوتکې د قربانیانو د کورنۍ یو غړو ته وینا وکړه. دا د الوتکې سپرلیو نوې پریخي چې الوتک تختونکې د الوتکې په امریکا کې ل یوې بلې ودانۍ سره ټکر کړې او د الوتکې دننه د اخوډه په نتیجه کې په یو میدان کې د الوتکې نسکور شوه. په پینټاګون کې چیرې چې درې الوتکې ټکر شوې و د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وینا وکړه. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅ کله به یې له یاده ونه باسو. باید د 18 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بایدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې 19 خړو د امریکا څلور ملکي الوتکې وتښتولې. ترهګرو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوو دنګ ودانیو سره ټکر کړې. په درېیم الوتکې پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په نخښه کړو څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. له دې بریدونو وروسته جورج دبليو بوش چې هغه وخت امریکا ولسمشر و طالبانو ته ضرب الاجل وټاکه چې د القاعده شبکې مشران دي واشنگټن ته وسپاري او په افغانستان کې دي د ترهګرو تروریستي کمپونه له منځه یوسي. کله چې طالبانو دا غوښتنه ونه منله نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه د امریکا او برتانیې لومړی بریدونه د طالبانو پر رژیم پایل شول. د طالبانو د رژیم له نړیدو وروسته د هماغه کال په ډسمبر میاشت کې د بن کانفرانس وشو او افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. سره له دې چې د سپتمبر د 18 نیټې له بریدونو څخه ولس کاله وتلی، خو امریکا لا هم په افغانستان کې نظامی حضور لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې نامنی او ترهګریز بریدونه کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د امریکا وسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ مخکې له دې چې ولسمشر شي د افغانستان پوځي ماموریت یو فاجعه بللې وه، خو امریکایي نظامی قومندانان او لوړپوړي جنرالان استدلال کوي چې د خپل هیواد د ساتنې لپاره په افغانستان کې ډېره دي او پرې به نږدي چې له دې هیواد څخه په داسې یو حالت کې ووځي چې نړیوال والی طرح کړی ډلې بیرته افغانستان ته راستنې دای شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسز
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
azadiradio.com د ازادي راډیو ویب پاڼه د کولای شي دغه پروګرام هلته هم واوري.
ستاسو لا پیغامونو
بلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. د سپتمبر نامه اصطلاح د شهید د اونۍ اول ورځ ده. اول خو به ټولو شهدا او څه د دوی روحانو ته دعا وکړو. الله تعالی دې شهیدانو ته جنت الفردوس ورنصیب کړي او بازماندګانو ته صبر جمیل. زما په نظر د شهید په اونۍ کې یا د شهید د اونۍ په ورځ کې د ناکي پیرونه کول او ناکي ډزې کول دا د شهید احساسات سره مغایر دي. شهید هم سړی غواړي چې د شهید روح خوشاله کړي او د شهید قبر خوشاله کړي او د شهید بازماندګان خوشاله کړي. زما په نظر هغه ډزې چې کیږي پیرونه کیږي یا خلک زخمیانی یا د شهید د اونیل مانځنه په غرور سره کیږي. یو خو د اسلام د دین چوکار سره مغایر ده او په خپل شهیدانو کې چیر راجوندی هم چې دا اندانه غواړي زما د ټولو غوړونو نه چې دوی پر شهیدان د شهیدانو پلویان بولي یا د احمدشاه مسعود پلویان بولي. احمدشاه مسعود ته موږ احترام لرو، وطن مجاهد هم خپل په وخت خپل په دوره کې د اشغالګرو په مقابل کې یرغلګرو په مقابل کې، اما دغه کارونه چې د ده پلویان یې دا د روح نه غواړي، دا د ده بدن نه غواړي، دا د ده احساسات نه غواړي. ختمونه پسې وکړي، باید خیراتونه پسې وکړي او درودونه پسې ووایي. سلام ستاسو د انعام کار پاریس اتستون.
سلام علیکم جناب فارس دولت شریف سپیکر په تاسو کې نن تا به ټول سره سلام کوم ټول ځان مشران ته دا د آزاد نوم په مختلفه دا غي دا ورځو ته دا چې د ونی د منځون کې څه چې د ورونو د کار په چلا له سوشال ته داخل سو د خلکو د آزاد سبب مو کې دوا د ورسره نه خپل وو سیل ته نه مو شخص خپل د خو له سره وو استه دا شی د ونی منځون دي دا جشن شتي نه سي دا د شی په ونی باندې یو څه شمالند چې یو وی خلک ازاروي خلک مهم پرې وي او ستر خو د کار نه کوي د قانون ماته ده کوي چې دا د شهید د ونی منځنګ دا رقم نه دی دا په تاسو یو څه چې په نامه د شهید د ونی منځنګ دا به چې وای تا رو چې دوه دوه نه پاتې نه کوي په نظر خو د سره وو خپل تکلیف سره وو خپل د ایانګي په لباس سره وو چې دا غزا ونی منځنګ دی. سلام علیکم لپاره دولت
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. یوسف بن احمد العثیمین پرون په جده کې د دې سازمان له غونډې وروسته په یو بیان کې ویل افغانستان سولې او ثبات ته باید ورسیږي او د دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. هغه دا خبره له تشیع عالمانو سره په لیدنه کې وکړه او هغوی ته یې ویلي چې د محرم د مراسمو لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندوستان په ممبئی ښار کې پیلیږي. د چین او روسیې ولسمشرانو شی جین پینګ او ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي، لسګونه نور هم ټپیان دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .com او فیسبوک مو هم facebook.com/azadiradio دی. د تروریزم په وړاندې له ولسکلنې نړیوالې مبارزې سره سره په افغانستان کې ناامنی او د تروریستي ډلو شمیر زیات شوی. دا خبره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر افغان کارپوهان کوي. دوی وایي امریکا او متحدین یې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کابو او تروریستي ډلې له منځه یوسي. د افغانستان حکومت هم مني چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې حکومت له لوړو ژورو سره مخ وو او لا هم د امنیت د ټینګښت په مسله کې دوی په وړاندې یو جدي ګوونه پرته ده. په دې اړه نور حال واصل وسال په دغه تفصیلي راپور کې اوري او تر هغه وروسته هم د ازادي او اوریدونکو اونیزه خبرونه درته وړاندې کوو.
د سپتمبر د 11 مې لپی خې ولس کله وروسته هم افغانان د تروریزم په اور سوځي او درنه بې پرې کوي. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون او یو شمیر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د پخوا په پرتله نه یوازې دا چې جګړه را مشوي نه ده، بلکې نور هم تود شوي. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون رئیس سمرک پاتخوابی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د نامنې ویره پر ځای پاتې ده او خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي.
ورځ تر بلې بدتري راغلی، هیڅ سهولت نه دی راغلی، تروریستي ډلې لږه نه اضافه شوي دي. واقعا افغانان هره ورځ په جنجالو او په مصیبتونو کې ژوند کوي. تروریستان ورک شي په یوازې دې باندې چې مخالفین ورک شي د حکومت. ورځ تر بلې ډلې اضافه کیږي او مخالفین اضافه کیږي، نوې ډلې پیدا شوې دي.
د خغلی پاتخوابی په خبره تر کومې چې امریکا او متحدین په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو لپاره رښتینې هڅې ونه کړي، ښایي په افغانستان کې وضعیت تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې ولس کال وړاندې په همدې ورځ د سپتمبر په 11مه نیټه د امریکا په زړه کې دوه تختول شوې الوتکې د سوداګرۍ له نړیوال مرکز او د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګول شوې چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او زرګونه نور پکې ټپیان شول. له پیښې سملاسي وروسته د القاعده مشر اسامه بن لادن د برید پلا پر غاړه واخیسته، هغه موضوع چې پر افغانستان د امریکا حملې ته زمینه برابره کړه. پر افغانستان د امریکا د حمله هدف د اسامه بن لادن او القاعده شبکې لمنځوړل او د ترهګرو ځپل وو، خو له جګړې لس کلو وروسته اسامه بن لادن په پاکستان کې پنه شو او د طالبانو دوه پخواني مشران هم د ډیورن کرخې پورې غاړې ته لمنځه لاړل. د افغانستان جګړه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پیل کړه چې وروسته د دې هیواد د دوو نورو ولسمشرانو له لورې پر مخ یوړل شوه او لا هم دغه هیواد د تروریزم په وړاندې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د وسلوالو پر ضد د امریکا له پیل شوې جګړې وروسته نه یوازې دا چې ترهګر ونځپل شول، بلکې د داعش په څیر تازه جنګیالي را پیدا شول چې اوس د ټولې سیمې او حتی د نړۍ ثبات ګواښي. لړلی انتظار خادم په ډېره ازادي راډیو ته داسې ویل،
تاسو د جنگ نتیجه ملته ګورئ، د انکشاف نتیجه ګورئ. دلته طالبان واځي د رول کال کې دلته اوس شل مختلفې ډلې دي چې د امریکا په تور لیست کې دي. هغه ټولې ډلې چې امریکا بلک لیست ته وړي او تور لیست ته وړي، یو شل یو په افغانستان کې. نو په چیرته د یو سو اووه څلوېښت میلیارد ډالرو ګورو، نو فکر کوم چې حالت په افغانستان کې سل چنده بدتر شوي د هغې په نسبت باندې چې د بهبود طرف ته لاړ.
د ښاغلي خادم په خبره هغه یو سل اووه ویشت میلیارد ډالر چې امریکا د افغانستان په بیارغونه او نورو برخو کې لګولي تر یو بریده نتیجه لیدل کېږي، خو هغه اووه سوه اووه څلوېښت میلیارد ډالر چې تر دې مهاله په جګړې لګېدلې کومه خاصه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د واټسن پونتون د یوې څېړنې له مخې په افغانستان کې له 2001 کال څخه د 2016 کال تر نیمایي پورې یو سل یوولس زره کسان وژل شوي دي. په دغه څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د روانې جګړې په شپږ زره ورځو کې دوه څلوېښت زره وسلوال طالبان، یو دېرش زره ولسي وګړي، دېرش زره افغان سرتیري، شپږ زره امریکایي سرتیري او قراردادیان او یوولس زره د ناټو سرتیري وژل شوي دي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو راپور کې چې په تېر فبروري میاشت کې خپور شوی ویلي وو چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې وروسته څه باندې سل زره افغانان وژل شوي او اوس د طالبانو او داعش ډله سره سیالي کوي چې تاوتریخوالی پر ملکي خلکو تحمیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د ملي یووالي د حکومت په څلور کلنه دوره کې په ځانمرګو بریدونو، چاودنو او حملو کې څلوېښت زره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه سرګندونې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکک افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړې دي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي او د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
هر ورځ د خلکو بشري حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې کېږي او ورځ تر بلې نه ملکي تلفاتو کچه زیاتېږي او موږ اندېښمن یو چې کمیت تامین نه شي، که د خلکو بشري حقونه خوندي نه شي متاسفانه خلک هر ورځ قرباني کېږي او دوی خپل بشري حقونه له لاسه ورکوي.
ښاغلی صدیقي وایي کوم ارقام چې دوی له تېرو نهو کلونو راهیسې ثبت کړي ښیي چې تر دې مهاله په ځانمرګو بریدونو، چاودنو او نورو حملو کې څه باندې شپږ څلوېښت زره ملکیان قرباني شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې امریکا او افغانستان ځینو ګډو اهدافو ته رسېدلي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ګډ اهداف له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان اقتصادي وده او د افغانستان نه منځوي کېدل دي. بلخوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان په ګڼو نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو د امنیت ټینګښت لا هم د حکومت په وړاندې یوه جدي ننګونه ده.
ما در اسخای دیگر پیشرفت قابل توجه
دی وای موږ په نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړی. تاسو په هیګه چې تر 2001 کال پورې د نظام او حکومت په نوم کوم څه وجود نه درلود، خو دوامدار سول او ثبات هم د حکومت او هم د خلکو ډیره جدي غوښتنه و چې په دې برخه کې له بده مرغه موږ لوړې ژورې لرلې دي او لا هم امنیت دی وی جدي ننګونې په توګه مطرح ده.
مشکل امنیتی به عنوان یک چالش جدی در کشور ما مطرح است.
خغل میسم وای حکومت په دې هڅه کې ده چې د مذاکرات لاره له وسلوالو مخالفینو سره سولې ته ورسیږي، خو که وسلوال مخالفین بیا هم جګړې ته دوام ورکړي نو حکومت به بیا له نظامی لارې وځپي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تل دا ویلي تر هغو به جګړې ته دوام ورکړي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي نه وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې امریکا او متحدین یې ولې په تېرو 11 کلونو کې ونتوانېدل چې تروریستي ډلو ته په افغانستان کې ماتې ورکړي. ځواب یې د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي.
زه فکر کوم چې د بن کانفرنس چې د افغانستان ته حکومت ټاکلی و اول په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، او بیا وروسته تر هغه هم امریکایانو د افغانستان د نظام او اولس خلکو هغه جوړښت ته توجه ونه کړله او د هغه په اصلاح کې هڅه ونه کړه. نو ځکه د هر څونه مبارزه چې د تروریزم سره کوي دغو له مشکلات او ستونزې دلته دننه په نظام کې هم رامنځته کیږي.
خغلی عریض وایي تر کومې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له خپل منځي رقابتونو نه لاس وانخلي تر هغې شونې نه ده چې د تروریزم پدیده له نړۍ په ځانګړې توګه له افغانستانه ورکه شي. د نوموړي په خبره د تروریزم د لمنځوړلو لپاره یوې نړیوالې اجماع او د نړۍ په کچه کلکې ارادې ته اړتیا ده، سو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه افغانان له دغه ناوړې پدیدې څخه خلاص شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. غواړم دا ونی ستاسو د بیلا بیل ستونزو ترڅنګ د معلولینو پر موضوع لښتم سو او د افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر سره مو خبرې ور باندې کړې دي. په ګټه به واورو. ډیر مو وخت نه نیسم، لمړی به د ځینو دوستانو پیغامونه واورو، بیا به مرکه او ستاسو نورې ستونزې هم په ګټه سره واورو.
السلام علیکم. مایبنی پیسې دلمن په ولایت کې د رئیس د مایبنی د مایبنی پیسې نه ورکی. یو کال شپږمیاشتې کېږي چې دا مسؤلین والی صاحب دا د مایبنی ژغ واوري، د قومندان امنیت سرنوال صاحب دا دی واوري دا د مایبنی پیسې منا یو کال شپږمیاشتې دوی منا ګرځولي دا پیسې نه ورکی. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زدخوص الیاد نا سلیم کروان دا ستری نگتی چخا زحمت در کوم دا زدیر دو پرکون کو تا دا پیغام پریزدم چی موزا تی خوص پرخدی نگتی و لسنو که دی مویدین و شایدان و ورسین تا خپل حقوق دا در کالا کیگی جنتی رسیدلی او نو والتر غلی دی موزا ساسی نحیل کوش جگ پرو مربطا چارواکو تا موږ دا پیغام ورسوه په درنوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ما دې ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام ورسېږي. احمد الله رحمت دې کتوال نه په تماس کې وایم. زمانې ته دا پیغام پرېږدم چې باید چې دا دې مایبین او توپیر سره وشي. دا مایبین درې رقمه څلور رقم مایبین دي. مایبین یو رقمې چې ټول پلزې خالي غړۍ سر ژوندی، او یو رقمې په ملا کې ملا یې ماتوي پښې مړې، یو رقمې بیا ورور جانه پښه یې ماجې ماتوي نور جوړ یا بله پښه یې کار ماسې ټولو دا یو ماسې پنځه زره شپېته زره پوي باید چې دا ډېر چې مایب یوغه ته باید لږ ډېرې ورکړي. او مایبین او ماس باید چې زیات چې مایبین ډېر غریب طبقه ده، عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي. او کورونا ورکی خپل زکی ورکی شای ورکی یو څه خو دی وکی مهاجر ورته دی ورکی دا دور ورکی راځي دا په کومه لار باندې سلام
والو زه کرن جان سرخه دی خو سلوات نو زحمت در کوم او زه دای رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینه د با کال کیږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا موږ دا هیله کوو د تاسو د ردیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوس او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي د رژې ته خلکو سترګې رژه دغه د راغله نه شو جمع تر ور پنځه شپږ میاشتې ودي چا دوه کاله پاتې چا درې کاله پاتې دي تاسو مربوطه ارګانو ته مو د ازادۍ راډیو د طریقه دا پیغام پرېږدو او اعلان کوو درته چې د خدای په خاطر شهیدانو مریدینو د ورساو د کونډو روڼډو د اتیمانو د خاطر تاسو ماشینه زر جمع کړئ او زر نقل کړئ زر ورساد په مشهور برخمان شي په درناوي السلام علیکم
علیکم سلام ګرانه دوسته ستاسو پیغام د واورې دی اوس په افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسد الله کموي څرګندونې واورو چې د معلولینو د ستونزو د کموالي لپاره څه اقدامات کړي دي او دوی څه غوښتنې لري تر ویل لاندې وقفه وروسته به واورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې